هوایی ترانسپورت په برخه کې د دوی ستونزې ژر حل او د افغانستان د هوایی ترانسپورت اهمیت ته په کتو سره د دې څانګې فعالیتونه او خدمات په رښتینې توګه په نړیوالو معیارونو برابر کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو په څو شیبو کې به د اونۍ په انتخاب اونیز پروګرام کې د آزادی رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکي د در پیژندلو لپاره زه احمد تکل به هم در سره يم. خو تر هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د پاکستان ملي اسمبلی د پنځشنبه په ورځ د رایو په قاطع اکثریت په اساسي قانون کې یو لړ بدلونونه تصویب کړل چې لمخې د جمهور رئیس صلاحیتونه کم او په بدل کې د پارلمان او صدر اعظم صلاحیتونه زیاتیږي. د مسلې تفصیل د رویټر خبری آژانس په حواله جناقا الکوزای وړاندې کوي.
جمهور رئیس آصف علي زرداری د ملي اسمبلی د پریکړې او تصویب ملاتړ کړی، خو دا بدلونونه باید چې سنا هم تصویب کړي. سیاسي چونکو وای د ملي اسمبلی په دې عمل سره به د زرداری مخالفان ساړه شي او دا کار به د پاکستان له سیاسي ثبات سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای په دې کار سره د پارلمان خپلواکي اعاده شوه. د اسمبلی وکیلانو ته په وینا کې ویل، تاسو په خپل دې اقدام سره پارلمان ته عالی مقام ورکړ، موږ نن د پخلاینې سیاست وکړ او ټول هیواد متحد شو. د پاکستان په اساسي قانون کې دا تعدیل یا بدلونونه د واکمن او مخالفو ګوندونو استازو ټولو په یوه خوله او آواز تایید کړل او له دې وروسته به زرداری د جمهور ریاست تشریفاتي مقام ولري. د چړونکو په وینا زرداری به په عین حال کې د پیپلز ګوند مشري کوي او صدر اعظم ګیلانی هم ورته وفادار دی. د تعدیلونو په اساس به زرداری د ملي اسمبلی د منحلولو صلاحیت له لاسه ورکړي او دغه راز به د پوځ د مشر او قاضیانو د ټاکلو صلاحیت هم ونه لري. دا هغه صلاحیتونه وو چې جنرال ضیاءالحق په 1980 لسیزه کې جمهور رئیس یعنی خپل ځان ته ورکړي ول. په 1990 لسیزه کې درې ځلې د پاکستان ملي اسامبله او څلور ولایتي اسامبلی د جمهور رئیس لخوا منحل شوې، چې په نتیجه کې د بېنظیر بوټو او نواز شریف حکومتونه هم ړنګ شوي ول. په عمومي اسامبلی کې مخالف ګوند مسلم لیگ نواز په حکومت غږ کړی چې له دې وروسته حکومت ته هیڅ ډول بهانه نه پاتې کیږي او باید چې د خلکو ستونزې حل کړي. د مخالف ګوند مشر نصار علي خان وای، مونږ ټولو نن ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به د پاکستان په سیاست کې پوز مداخله نه کوي او هیڅ پاکستانی به د پوزي دیکتاتور ملاتړ هم نه کوي. د ویل مونږ د پاکستان د پوز احترام کوو او پوز باید چې د سرحداتو ساتنه وکړي. مونږ به د پوز لخوا د قدرت نیول او د قانون نه سرغړونه نه منو.
ازادي رادیو ته غوږی چې د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپریږي.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکي چیره.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین د سه شنبه په ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه. د ښاغلي لودین په اړه که څه هم وویل شول چې د ده د کار دوره بشپړه شوې وه، خو له ده سره یو ځای د دې کمیسیون د یو بل مقام استعفا او هغه څرګندونې چې ښاغلي لودین له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې کړي ښایي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بدلونونو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفینو او نړیوالې ټولنې غوښتنې بالاخره منل شوې دي. دا په دې اونۍ کې نه یوازې د آزادۍ راډیو بلکې د نړۍ د مهمو خبری رسنیو ټاپ موضوع و. نو ځکه د انتخاباتو د کمیسیون مشر عزیز الله لودین د آزادۍ راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکی دی. ښاغلی لودین له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپل استعفا په اړه د نړیوالو فشارونو موضوع رد کړه. وی ویل چې د ده د کار موده پای ته رسېدلې وه او نور یې نو نه غوښتل چې خپل کار ته دوام ورکړي.
په قانون کې داسې راغلی چې رئیس د کمیسیون انتخابات د درې کالو لپاره باید کار وکړي. د مونږه تقریبا دوه میاشتې ووتې د کار نه، نو زه دوه درې ځله ورغلم رئیس صاحب جمهور ته او د ده نه مې غوښتنه وکړه چې د ما استعفا ومني. دا دوه میاشتې مخکې وو. بیا ما ته وویل چې یو څو موده نور هم انتظار وباسه. بیا پرون ورغلم ما ویل چې بهتر ده چې د مطابق به قانون عمل وسي او د سرنوشت کمیسیون باید تعیین شي.
لخاغلی لودین سره یو ځای د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس داود علي نجفي استعفا هم اعلان شوه. د ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل ولسمشر د دواړو استعفا منلې ده. ښاغلي عمر د دوی د استعفا علتونه روښانه نه کړل، یوازې دومره یې وویل چې د ښاغلي لودین د کار موده بشپړه شوې وه او نور یې نه غوښتل چې د دې کمیسیون د مشر په توګه دندې ته دوام ورکړي، خو د سیاسي چارو کارپو او د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید اعظم وایي چې د دې استعفا شاته نړیوال او کورني فشارونه دي.
زه فکر نه کوم چې دوی په خپله خوښه دا کار کړی ولې، په دې چې خپل ولسمشر څو ورځې مخکې چې د انتخاباتو کمیسیون ته لیدنه کوله په ډېرو ښکارتکو کې وویل چې دوی تر فشار لاندې دي چې دلته باید تغییرات راشي. زه فکر کوم چې دا د فشار کېدلې چې د مالي لحاظ چې نړیوال دوی ته بس په نور کوي د نړیوال د خاصه به هم وو، او د دې تر څنګ په داخل کې ولسمشرۍ ته د ځینو کاندیدانو او د هغو د پلویانو د خوا څخه د انتخاباتو د کمیسیون مشرتابه په دې باندې تورن و چې ګڼې د ښاغلي کرزي په نفه کار کوي. زه فکر کوم چې دغه ټول فشارونه لاس سره ور کړی دي او نتیجه کې نن دغو ښاغلو خپل استعفا وړاندې کړې ده.
د ولسمشر ویاند وحید عمر وویل چې عزیز الله لودین او داود علي نجفي د سه شنبه په ورځ خپل استعفا لیکونه ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړل چې د ښاغلي کرزي لخوا ومنل شول.
لودین صاحب او نجفي صاحب یو وار په خوا هم استعفا کړی و، د انتخاباتو نه ورسته په هغه وخت کې جمهور رئیس استعفا نه و منلی. لودین صاحب استعفا نه د ور کړی. د لودین صاحب د کار موده ختمه ده، د اساسي قانون په اساس درې کالو لپاره کار کوو او کار موده ختمه ده، او ولسمشر په تیر درنخت دا تقاضا و منله. او تر کومه ځایه پورې چې د نجفي صاحب په موضوع ده، نجفي صاحب په خوا هم یو وار استعفا ور کړی و، په هغه وخت کې رئیس جمهور نه و منلی. یو وار بیا د ولسمشر نه دوی په خپله خواهش وکړه څه دوی استعفا ومني، او ولسمشر به ډیر زر د دواړو اودو ته نوي کسان ور وپیژني.
ښاغلی عمر وویل چې ولسمشر به ډیر زر د دوی پر ځای نوي کسان وټاکي. د ده په وینا افغان ولسمشر په ډیرو سختو شرایطو کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اداره کولو کې د لودین او نجفي رول وستایه. ویل چې دوی به په نورو مناسبو پوستونو کې په دندو وګماري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا دوه جګپوړي چارواکي وروسته له هغه د استعفا غوښتنه کوي چې افغان ولسمشر تیرونی د هغو لاسوهنو یادونه وکړه چې د ده په وینا بهرانیان یې د افغانستان په کورنیو چارو کې کوي. د ولسمشر ویاند دا راپورونه چې ګنې دا دوه چارواکي به د نړیوالو فشارونو په نتیجه کې له دندو ګوښه شوي وي رد کړل، خو ښاغلي لودین له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې که څه هم په پیل کې د نړیوالو لخوا د فشارونو خبره رد کړه، وروسته یې دا ومنله چې د نړیوالې ټولنې لخوا د ده د لرې کولو په برخه کې فشارونه وو.
ځینې ډونران ویلي وو چې موږ د خپل کومکونه هغه مرستې چې کوو محدودوي په لودین د ده په راس کې وي. بیا موږ نه غوښتل چې مشکل پیدا شي انتخاباتو ته، ځکه چې انتخابات ډېر ضروري دی په افغانستان کې باید وشي. بعد موږ تلاش وکړو چې دوی ته کوم بهانه په لاس ورنه کړو چې وایي چې موږ کومک نه کوو. تاسو پوهېږئ چې د دوی کومک د انتخاباتو دپاره ډېر ضروري ده چې باید حتما وشي.
تیره ورځ د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس او د دارالانشا د مشر د استعفا هرکلی وکړ، خو ولسی جرګې دا هم وویل چې که دوی پر اختیار سره په انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس لري نو باید عدلي او قضایی ادارو ته وسپارل شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د هغو د نتایجو پر سر د افغان ولسمشر او د ده د نړیوالو ملاتړ کوونکو لانجه ډیر وخت مخکې پیل شوې وه، او هغه مهال اوج ته ورسېده چې ښاغلی کرزی د تېرې پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او هلته یې نړیواله ټولنه د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنه کړه. ښاغلی کرزی پر لویدیځ د خپلو انتقادونو په دوام د شنبه په ورځ د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل که د بهرنیانو دا لاسوهنې روانې وي نو د طالبانو پاڅون ښایي د یو مشروع غورځنګ بڼه غوره کړي. د ښاغلي کرزي څرګندونو د لویدیځو او په تېره امریکایي چارواکو غوسه راوپاروله. د سه شنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل چې که افغان ولسمشر د لویدیځ ضد څرګندونو ته دوام ورکړي نو دوی ښایي د مې په میاشت کې امریکا ته د سفر او له ولسمشر براک